خاخي سلا شي خوس يو كلا زرغا قلنا
يو كلي زر غاغونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم په ډرامه کې د نسیم لمړینې وروسته د احمد مایوبیت ټول کلی شورولی دی ډیری ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاري ته شوی راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي
باران دې واخیست او نه ویل اندې کېنو
هله هله ولی جان د اوبو مخه د جوارو دی بل پټی ته واړوه
اوهو دا اوبو خو پودې نه د نور خلکو پټی ته واوښتې
ما ته وایې فکر دې چیرته و لکه چې په همدې بانه پردي ملکونو ته اوبه ورکوې ه
د سیند خو نه و چې اوبه یې پردي ملک ته لاړې دغه ده پردي پټي نه خو اوبه راګرځولی شم لاله
زه به دلته په دې پوله کښېنم ښه یعنې خیر دی کله پردي ملک نه یې نشې راګرځولی ه
لاله په لانجو چې سړی هفته شي یا داسې کارونه ډېرېږي چې د سړي به پام هم ورته نه شي
دا خبره در سره منم هر وخت نو داسې نه کوم چې یوازې به خپله خبر منم
ښه خیر وې شي لاله
ته ښه وایې ستونزې مو ډېرې دي ته اوس دې احمد زموږ خورۍ ته ګوره چې په کار پسې وتی و آخر په څه حال راغی
ښه وایې نه سا لاله چې سړی نه وایي باید هم ووایي وطن کښې مو معیوب خلک ډېر دي خو احمد داسې کار کښې معیوبه شو چې اوس له شرمه چا ته ویلی نه شي چې دا لاسې چېرته او څنګه پرې شو
ولې جانه زه د صابر او هیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم د دومره م نه ویل چې چېرته او له چا سره کار کوې
له ناهله ملګري نن توبه په کار ده رښتیا دا سا څو بجې شو هله وار مو په پوره کېدو شو لایو پټی مو اوس پاتې دی
د دې پټي همدومره اوبه بس دیواله کړه همدې وروستي پټي ته اوبه واړوه
دغه دې دستي لاله نسا لاله کوم هغه نوره ځمکه داوی نه وه اوس به دا پټی وروستی نه وه
په پښېماني څه نه جوړېږي زه هم خفه یم سږ کال به مو نه غنم بسي او نه هم جوار او شاغه هم په کلونو بندي شو
لاله شاغه خو په کلونو بندي شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې دوایي پاتې وي
نو چې شاغه بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی
رښتیا لاله کومې پیسې چې شاغه درکړې وي هغه هم درسره دي او که نه
نو څه پرې وکړم
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بېرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي
بس که مورې
خدایه کاشکې دا ورځ نه راباندې لیدلی
بس که مورې دلته د نور بندیان هم غږ اوري
اسلامه زویه نورو بندیانو به هم د خپلو میندو او خویندو ژړاوې اورېدلې وي
مورې نو ته اوس ولې ژاړې زه خو له بنده خلاصېږم
څنګه ونه ژاړم ته خو اوس هم په همغه توره خونه کې
مورې چې په توره خونه کې یم به نو تر یو څو وخته پورې ما خو له ځان نه دفاع کړې
زویه په دې خو ټول عالم پوهېږي چې ستا ګناه نه ده
نو په دې به هم پوهېږي چې هر ځل مې پلار زما ژوند راته تباه کړی
اسلامه زویه پلار دې هېڅکله ستا بده نه غوښته خو
څه مورې غوښتل یې چې په خپل زړه راته کوژده وکړي ګلالۍ مې له لاسه ووته نسیم باندې د غلا تور ولګوه هغه یې زما دښمن که ان تر دې چې زما په وژلو پسې راغی و مورې قاتل شوم قاتل
داسې مه وایه زویه هغه دې نن خو محکمې هم وویل چې ستا ګناه نه وه
دا د لومړۍ محکمې پرېکړه وه دوهمه محکمه لا پاتې ده هغه سړی اوس هم دوا کولی شي
کوم سړی زویا ولې به دعوه وکړي؟
دا غلک پلار
کاکا د ګلالۍ خسر.
او هر څوک چې دی د هماغه نسیم پلار. قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حقم لري.
وای خدایه، کاشکې خو د پلار په کور وای. ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای.
نه مورې، دا کارونه ګټه نه لري او زه داسې هم ژوند ته نه وسیږم. هغه کور او کلی نور مانه پاتې دی. زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو.
اسلامه، تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پریښی و.
مورې، ګلالۍ به اوس څنګه وي؟ زما په هکله به څه فکر کوي؟
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو.
ښه ځم، بس 15 دقیقې نور.
نه نه، نور اجازه نشته.
اسلامه، لاړم زویه. ډوډۍ دې سمه خوره، جامې دې هم بدلې که. ای ناجی خوری، زړه مې له وینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي.
هو خوری، پوهیږم. خدای دې له نورو غمونه وساته.
د زوم غم مې لا تازه و چې د زوی په جګر خونیانو اخته شوم.
هو، موږ هم چې ښته شو ډېر خفه شو. د نازنینه خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست.
ناجی، ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنه ته هیڅوک رانغله. دا ولې؟
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانوړه، ګیله مو په ځای ده. څنګه به مې جوړه راوړې وای؟ خلکو به راته څه ویل؟
نه همیرا جانې، خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم. داسې به څنګه وایو؟ ته په خپله په څه حال وې؟
ناجی، نن هم له مجبورې ورځې راغلې یم. یو څو پیسې مې له یوې او بلې خوا نه پور کړې.
ولې؟ د څه لپاره؟
د واده لپاره کنه. احمد زوی مې ډېر مات شوی، نه څه خوري نه څه وایي. یو ځل د خسر ته ورشه چې څه وایي.
ښه، ور به شم.
ناجی، دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي؟ چایم تا راوړ.
نه پوهیږم. ښه، زه به ورشم. قادر کاکا ته به ستا خبره وکم. ته دې تر هغې چای در واخله.
ښه، سمه ده. دا چینی به ناروغه وي که څنګه چې هېڅ کوټې ته رانغله. نو په یوې ستړې میشه خو څه نه ستړې کېده. څه خبره خو به وي. ناجی، خسر دې څه ویل؟
همیره، خسر مې ویل چې دا د ښځو خبرې نه دي. که واده غواړئ نارینه مو راولېږئ.
نو تا ولې ژړلي؟
ولې جانه، له ولسوالۍ نه دې په منډه منډه راوستم. اوس خو لږ کرار ده، خو دغه دې راورسېدو.
بس یو څو ګامه نور هم راځه. هغه دی یو تن د ونې لاندې ناست دی، نور څوک نه دي راغلي.
زه یم وینم، ځکه درته وایم چې لږ وروزه.
ګل ماما ده، ته رښتیا راباندې وایي؟ دا بې لوزه انسان مې نه خوښېږي. وخت مو یو ورته ښودلی و او زه راغلم بل وخت.
راسئ راسئ، لږ زر زر راسئ. ډېر انتظار مو راباندې وکړ. ښه پوهېږئ چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
وبخښه جمیله وروره، ولسوالۍ کې لږ وزن ډېر دی. کوم څاروال سره مو چې کار و هغه له شعبې وتی و، هغه ته په تمه و تر څو چې راغی.
او څه خو ماته هم په تمه شو.
ښه، چېرته دي نور ملګري؟ څوک نه دي راغلي؟
راغلي و، نوره کیسه وروسته درته کوم.
نه نه، اول دا راته وایه چې تاسې څه وکړه. نظري راسره کوی او که نه؟
زه به خپلې خبرې درته وکړم، خو تا اول دا راته ووایه چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه.
نه مو پرېږدئ نو، زه به زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغا درکوي، نه هغه غله.
او ما ته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه، خپله دعوه شروع کړئ. دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
ښه ښه،
تاسې څه وکړه؟ ولې جان ته له مشورې سره راغلي یاست که تش لاس؟
وروره، تاسې چې ناوخته کړ
ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه، ملنګ څه ویلي؟
ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه، بل
سید وویل چې زه به له کوره یوه آره او رنده در وړم، او خدای داد وویل چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه، ټول د خیر ویسي، خو ښې ویلي چې واده آسان دی ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو، وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجارۍ کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره همدا ده ګل ماما ده، که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي، او پاتې شو نور ځوانان، هغوی همدومره کولی شي چې د نجارۍ زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی جمیله، چې یوې خوري نور ورته ګوري، د اسمان کاڼې دې پرې اوري.
ښه جمیله، دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه، دومره زر ناکامي نه منو.
بلې، درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:03 دی. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 110 برخه واورېده. اوس تر 9 بجو پورې د اونۍ سوال په اړه د قدرمن میلمه سره ژوندی بحث لرو، او په اړه یې ستاسې نظرونه خپرو. دا اونۍ په دې غږېږو چې په ورځنیو چارو کې له ځوانانو سره د مشرانو مرسته او لاسنیوی څومره مهم دی. دا بحث د قومي مشر او ټولنیز فعال حکمت الله حکمت سره څېړو. زه یوسف زدران یم، او په تخنیکي چارو کې راسره رامین کاکړ دی چې تاسو اوریدونکو ته سلام وایي او ستاسې اړیکې زموږ سره وصلوي. حکمت صاحب، د مشرانو او کشرانو په اړیکو خبرې کوو، دلته هم تاسو مشر زه کشر په همدې اړه اوریدونکو زموږ صمیمیت هم اوري. په هر صورت خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه.
او درنو اوریدونکو، ستاسې غږیز پیغامونه هم را رسیدلي، خو ستاسې اړیکو ته په دې شمیرو منتظر یو: 0999 203 545. بله شمیره ده 0998225. ښاغلی حکمت صاحب، زموږ ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له دې نمونې یوه نمونه په کورونو کې هم ډیره د احساس وړ ده. په ډرامه کې هم ورته اشاره شوې وه. د ځوانانو او مشرانو ترمنځ اړیکه باید څنګه وي بل عموم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم یوسف زدران کوربه، او دی تخنیکی چارو کاکل سپتا، او دی رادیو اروېدون کو ته، ازادي رادیو اروېدون کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وایم.
وعلیکم
السلام. زه خو یو څه په دې ارتباط باندې یو څه رڼا واچوم، یو څه ویل لرم. الحمدلله دی افغانستان دی مسلمان، افغانستان د مسلمانانو کور دی. نو وخت چې د مسلمانانو کور دی، نو دولت د ځوانان اکثره اسلامي عقیده اسلامي پوه لري. د اسلام دین چې انسانانو ته لارښودنه شوی، دا تګلاري د اسلام د دین کې ټاکل شوی دی، ان ټاکل شوی دی. نو په دې ارتباط باندې دغه باندې به خبره اروېدونکو ته وکړو چې د اسلام دین دا چې دا لارښودنه کړې ده، په دې باندې عمل کیږي، په دې باندې مثلا کارونه اجرا کیږي. مثلا
په همدې اړه باندې د پار صورت د ځوانانو او هغه د مشرانو رابطه باید څنګه وي، د دین له نظره، د احترام له نظره، د ټولنې له نظره، او فلحال دا رابطه په افغانستان کې څنګه ده؟ په ډرامه کې هم داسې اشاره شوې چې کچېرې مشران د ځوانانو لاسنیوی وکړي نو ډېرې ستونزې حل کیږي.
زه خو دغه خبرې ته درځم، دا څو ټکي ته اشاره کوم: حلال و حرام، مشروع و نامشروع، پاک و ناپاک، حق و باطل، ښه و بد، د هر چا حقوق په اسلام په دین کې ټاکل شوی دي. نو که چیرته ځوانان زموږ اسلامي ځوانان زموږ د الحمدلله اسلامي عقیده لري، خو اسلامي پوه هم باید تر سره کړي، اسلامي پوه زده کړي باید وکړي، چې دغه شی وپیژني، د اسلامي اصولو وپیژني. نو په اسلامي اصولو کې بیا مشران او ځوانان دا سره تړلي دي. مشران به په کشرانو باندې شفقت کوي، او که ځوانان به د مشرانو خبرې بمني، دستور به اخلي، دغو به احترام ساتي، دغو هدایت مطابق په کورونو کې، په فامیلونو کې به کارونه اجرا کوي.
همداسې ده. احمد اړیکه نیولې د کاپیسا ولایت څخه، هغه نظر هم په خبرونه کې شامل وو. احمد جان په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي. بله د احمد اړیکه زمونږ سره وشلې دا وبخې چې منتظر پاتې وي یو بل اوریدونکو اخلو تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه ماړی کني ولي مهرباني بله او ډیر په خیر راغلی ډیر مودا پس څونه نه وي مهرباني په خیر راغلی ستړي مشي په دې امید چې خوي مهرباني
مننه تاسو خو ډیر انتخاب کړی د ځوانانو باید خپل کړندار د مشرانو پر نمایي کې باید پر مخ بوځي لکه څنګه چې اصول او شریعت او ټول دا وایي چې باید کسر د مصر تر قیادت لاندې په اسلامي رڼا کې لکه څنګه چې محترم مهرباني وکول پر مخ بوځي خو بدبختانه چې زموږ ټولنه نن په داسې عصر کې ځوانان واقع دي چې دا کله موږ په کلي کې په وطن کې امنیت نشته مکار نشته بیکاری دي خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي او د سولې په رڼا کې ټول کارونه پر مخ ځي او د مصرانو زخم دا هیله ده چې ځوانان داسې وروځي چې هغه له بدو کارو له بدو فلمو له ټول ذخره وګرځي او باید تعلیم کې اول واسب شنه باید ملاک کاته ماجد ته ورسي الف وبي ووایي
بله
بعد هغه دمیر علم او عصري علم البته پر ټولو مسلمانانو د اول دیني دی عصري نو باید چې هر څوک عالم شي بیا ان شاء الله پر بدو کارو باندې اقدام نکړي څه کارونه سره
مهرباني
نن زمانه د سیاسي د غربي نړۍ کلتور زموږ په وطن کې دی رواج د فلمونه دا ډول ډول د فرنسي او لنډ کالي سره سرونه خدای دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي ستاسو د توجه د خنډ
بلې تو خې سب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر او کڅه ما وختل پښتنه وکم خو تاسو نظر او بیان کړ خیر اوسې بل اوردونکو نه بعد من مونږ پښتنه وملرو مهرباني یو بل اوردونکو هم پلان کې تر سره مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ بلې
یاس
سداري زازې مرورا زازې سب لکم زینې داړي کني ولي بله پکتیا نه مړی کني ولي مهرباني ستاسو عمر څومره ده او موږ د ځوانانو او مشانو پر اړیکه باندې خبرې کوو په دې اړه باندې
زموږه تقریبا 3 کاله ده خو زه په ما نظر ده چې سبا چې کومې ستونزې موږ ته جوړې دي ټولې دا د مشرانو نه جوړې کړي کور نه دي کړي کلی نه دي کړي نه دي مال پسات خدي ټول تلفات ځوانان خوري هر چې ځوانانو د نظمات دي مشرانو نه خیره ده چې بس کړه ځوانانو کته نور هم کوي یعنی کړي حکومت طرف نه دي کړي طالب طرف نه دي ټول ځوانان نه نه دي هغه زموږ حکومت هغه دې نه روانه دي خو خپې غمه نه سي کپ کورو کې کپ کلو مشرانو کړي کوم مشرانو کړي یعنی دې ملک مشرانو خو خپې غمه
زازای سب ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر موږ لپکتیا نه شامل کو پام دې موضوع باندې حکمت سره هم بحث کوو لمل مسره یو بل اوردونکو هم اخلو مهرباني تاسو لکم زناړي کني ولي او عمر مو څومره دی او نوم مو چي دی
بل کاکل
السلام علیکم وعلیکم السلام یوسف زدرانی مهرباني
بل مترو زدران صاحب تاسو سلام علیکم تاسو درانه ملمته دا زیرا د ټول کوم کوریدونکو ته پښتونیم
او خیر سه پښتون ډیر په خیر راغلی مهرباني زمونږ مشانه اوریدونکو
خیر وشي ژوند مو په خیر شم زه مو څخه کړه خدای دې شهادت ورکړي زما نظر په دې باندې کې دا دی چې کسر ته د اسلام څو ډیر خبرې وکړي واقعان د اسلام سره پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچېری چې ضرورو پر ځوانانو باندې شفقت کوي او ځوانانو د ضرورو احترام کوي نو دا دې چې پاتي او عادت وو دا به ټول راځي او کچېری به چې پاکی راشي او کچېری اتفاق راشي او او شفقت راشي نو بیا به هر څلې تخپل متعدد کارم پیدا کیږي نو چون چې افغانان د صلح او امنیت تجدي دا اکثره زدران نظر وګر چې د نور اوریدونکو په بل نظر وي خو زما په نظر ته اکثره خوشحالتونه وو د بیکاری تر مخالفتونه چې راځي دا ګرد لامل دی بیکاری ده
او
نو کچيري ار وګړي خپل د مسلک مطابق یعنی زموږ دولتي اراکین یا مسلک دا ارسلی د مسلک مطابق شغل او کار پیدا کی ان شاء الله تعالی اقتصاد به مخوي کیږي او دا کارونه دا رقم دی یو دا مشهور
بلې قاری صاحب مهرباني ستاسو نظر مونږ شامل کو. بیکاری ته تاسو اشاره وکړه، اما بې سوادي او مر سره رول لري. کچېرې هر څوک خپل حق د بل حق وپیژني، فکر کوم شاید ډېر ستونزې نه وي. مهرباني.
بلې، هو سواد یو ډېر سواد او دانش یو ډېر اهم کردار چې افغانان یې ادا کړي. کچې سواد وي، تعلیم وي، پوهنه وي، آګاهي وي، هر سړی ته به خپل هر سړی به خپل حق وپېژني. او که چیرې ظلمت وي، سواد نه وي، دانش نه وي، نو
خیر اوسې قاری صاحب پښتون، ډېره زیاته مهرباني ستاسو له نظر نه او ستاسو د اړیکې نه، او دا چې تل زموږ خپرونې اورې، او مهرباني ډېره زیاته. یو بل اوریدونکی هم زو حکمت جان، بیا ستاسو په طرف راځو. ستاسو په اجازه مهرباني، تاسو هم ځان معرفي کړئ، کوم ځینې اړیکې نیولې؟ احمدي صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مه شئ مهرباني، همېش زموږ خپرونه اورې مهرباني. احمدی صاحب، تر ډیره پر ډیر افغانستان کې دا ستونزه ده، نه یوازې په هلمند کې. په همدې اړه د حکمت جان سره خبرې کوو. حکمت صاحب، زموږ اوریدونکو اړیکې تاسو واورید، د هغوی نظریات او ستاسو نظر قدردانی هم وکړه. ځاځی صاحب وویل احمدی صاحب چې تر ډیره د ځوانانو حقوق نه مراتیږي او دا ستونزې تر ډیره ورته د مشرانو پاتې دي. مهرباني،
زه یو خبره باید وکړم. دا د ټوخي صاحب خبره وه، پښتون صاحب دواړه دا خبرې وکړي، عین خبرې مثلا خلکو ته اوریدونکو باروېدلي. زه واخ ځاځی صاحب خبره دا وکړه، درسته یو تعداد مشرانو به څه غبی کړی، تیروتنی به کړی وي، خدای دې ټول مشران نه یادوي، دې ټول مشرانو کورونی دې نه یادوي. دا خبره به جز وي، وس غلا به یو نفر کوي، ټول وطن به تو به غل نه وایو، یا به یو نفر به غاصب وي، ځکه به غصب کړی ټول ته به غاصبین نه وایو، یا یو نفر ته به رشوت خور وایو، ټول ته به رشوت خور نه وایو. افغانستان خو 10 میلیونه نفوس لري، په 10 میلیونه کې ډیر ښه کورونی، ډیر ښه مشران موږ لرو، خو یو دغه تعداد مشرانو چې ځاځي صاحب ته دا غور کوم مشوره ورکوم چې په دې ارتباط ټول مشران دي تر تهدید لاندې.
اما اخر په مجموع کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه، په مجموع کې څوک ډیر مقصر دي چې یا ځوانان بیکاره دي، یا دوی ته سواد نه رسیدلې، یا دوی ته یو ډول بل ډول ذهنیت ورکول شوی دی، په دې اړه باندې
ګوره. زه په تاریخ په وګدو کې که وګورو، تاریخ ژوندۍ تاریخ ته وګورو، او د افغانستان افتخارات ته وګورو، د تاریخ په وګدو کې ځوانان او مشران په ګډه یو ځای د یرغلګرو مقابله کړي، مقابله کوي، خو او شهادتونه یعنی ځانونه یې قربان کړي دي، اتلان شهیدان سوي دي، په لکونو، په زرهونو، په سواو، یعنی په څو دورو کې دا شهیدان سوي دي، شهیدان سوي دي، ټول اتلان دي، هم ځوانان شهیدان سوي، هم زموږ مشران شهیدان سوي. که چېرته ځوانان او مشران دغه تاریخ، د ژوندۍ تاریخ نه وای جوړ کړی، او ځانونه نه وای قربان کړی، خپلواکي نه وای ترلاسه کړی، نو اوس به وطن به د بل چا په لاس کې
وي. حکمت جان، تاسو سره پاس لرو. په همدې اړه چې بالاخره پړه باید د چا په غاړه وي، یو بل اردن کې اخلو. مهرباني، خوشخوی زمنګ سره اړیکه نیولې ده، دا چې د کوم ځای نه دی بخپل وای. وعلیکم السلام مهرباني.
رحمان مې څه خبر کوم؟ البته زما یو ځنې ویل ده دا ټولو موضوع دا موضوع ده کنه،
موضوع د ځوانانو او د مشرانو په رول باندې خبرې کوو، د دوی پاړی ک باندې ټولنیز موضوع ده. او
نو زما یوازینی هیله ده محترم ځوانانو څخه دا دوی دا د مشرانو ډیر زیات درناوی وکړي، او د مشرانو ساتي، او مشرانو څخه مې هم هیله ده.
خوشخوی صاحب او مهرباني، ان شاء الله مهرباني اوریدونکو په دې اړه باندې مونږ پیغامونه ورته درلودل. ستاسو څخه هم دا پوښتنه کوم چې ما د حکمت ځان څخه وکړه، د افغانستان حالات ته په کتو ډیره پړه د چا په غاړه اچول کیږي؟ آیا مشرانو هغه سي چې په کار و د ځوانانو لاسنیوي کړی دی، هغه سي د دوی سره مرسته کړې ده؟
نه
دی کړی. یعنی بالاخره مشرانو باید څه رول ادا کړی وای؟
ځوانان یې ډېر څه تشویق کړل صاحبه چې تاسو جنګ وکړئ، ځوانان یې ډېر څه تشویق کړل چې تاسو صاحبه دا وکړي. زما لیدله صاحبه چې مشرانو، بعضې مشرانو، البته ټولو نه، بعضې مشرانو دا ځوانان جنگ ته اچولې دي او دې ته نه تشویق کړي چې تاسو د دې وطن لپاره
ډیره زیاته مهرباني او خوشخوسه مهرباني
نه نه مت تشویقوي تاسو باید په کارونه وکړي دا دې موږ لا لا دینو چې ټول ځوانان صاحب
مننه ستاسو نظر او د خبرونې وخت کم دی بیرته د میلمه په طرف زه حکمت جانه مهرباني په دې اړه باندې اتمن پړه بل اخره د چاپ غاړه واچول شي زمونږ اوریدونکو بیکاری ته اشاره وکړه بي سوادۍ ته اشاره وکړه د دې ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د مشرانو رول څه دی په دې اړه
زما پاند باندې په نو په ملت باندې زمو په اسلامي هیواد باندې د تپل شوې جنگي اوازنۍ هیلت او د خارجانو راتګ اوازنۍ هیلت چې دا جنگ جوړ کړي ترڅو چې جنگ ختم نشي سوله بم نوي اقتصاد ترڅو چې سوله رانه شي اقتصاد بم واده نه کوي ځوانان به تحصیل بم که تحصیل به کړي کارونه بنه پیدا کیږي ولی خو سرک سازی بنوي فابریکا بنوي مثلا بندونه به جوړیږي نه نو ځوانانو ته
بلکې د مشرانو رول په دې برخه کې څه دی چې د ځوانانو دا ستونزې حل کړي فرزن په ډرامه کې مونږ واوریدل چې مشرانو د ځوانانو لاسنیوي وکړو چې د نجاري او کورس ورته فعال کړي شاید زمونږ ډیر مشرانو وکولي شي چې د اوبو بند جوړولو ته زمينه برابر کړي د سنورو کارون ته د مکتب جوړول لپاره اتمن ځای مشرانو خپل رول ادا کړي
دا خبره ده چې بندونه جوړ کی مثلا فابریکا جوړ کی او بل خو ځا اصلي خبره ده ما په هند باندې ده چې موږ اصلا دولتي چارواکي خپلواکي نه لري مشران خپلواکي نه لري ټول تر د خارجانو تر سوسیور لاندې دي خارجانو کارت نه پرې دي اصلي عامل دا چې تپل شوی جنگ ده خو بیا هم دا خبره چې تا وکړه دا خبره زه هم منم چې ځوانانو لپاره کړه د موږ تجاران د موږ سپینګيري د موږ مشران کار وکي فابریکې ورته جوړې کی او تعداد کسان په کار کې بیا هم یو خبره کوم وخت چې جنگ وي هغه فابریکې به جوړې بل ورځ به خرابې تخریب شوی وي مکتب به جوړې بل ورځ به تخریب شوی
د ساتل لپاره چې کېږي حکمت جان یو پښتنه ورسته نوې حکومت چې کله راغی اراده دا و چې ځوانانو ته ډېر زیاته برخه ورکوي ترڅو د ستونزې کم شي او بل اخر ځوانانو سواد لري همداسې وشو ډېر ځوانان په کار باندې وګمارل شو ولایتونه ورکړل شو ځین نور چې بیا مشرانو انتقاد وکړ دا زمينه ځوانانو ته بل اخر څنګه باید ورسیږي چې بل اخر ځوانان حکومتداري وکړي ځوانان مشرتوب واخلي چون سواد لري شاید تجربه د مشرانو ډېره وي
ځوانان خو ما مخکې اشاره وکړ چې ځوانان خو تحصیل کرده خلک دي مشرانو مشورې ته به غوږ نیسي دغه دولت چې تینسوي یا پر رایه راغلی یا په تقلب راغلی اوس کومې به مرحله ته شو ورسیدل ټول خلکو ټول ملت سره وعده کړي و چې زه سوله راولم او ټول خلکو ته به کارونه پیدا کوم ځوانانو ته به کار پیدا کوم اوس نه ځوانانو ته کار پیدا کیږي لاغه مشرانو ته کار پیدا کیږي بس ټول بیکاره ګرځي اته دی خپل لغه چوکي کې ناشتي هغه کوم والیان تر وسه سرپرستان دي ولسوالان سرپرستان دي
ډیره زیاته مهرباني یک مجان تاسو سره بحث ان شاء الله پراتلون خبرونه کې به بیا هم په ځینو موضوعاتو باندې ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې لرو لوردونکو څخه مننه چې زمونږ سره اړیکه ونیولې دوی مونږ سره نظریات شامل کړل تاسو څخه مننه چې زمونږ سره نظرونه شریک کړو زمونږ د خبرونه وخت پاتره